پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د غرمې د 12 بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د کب یهود میاشتې 28 د مارچ 13 د خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. د ناروې لخوا وړاندې سوي پریکړه لیک ته د دې شورا 14 غړو مثبته او یوازې روسیې سپینه رای ورکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي ماموریت تصویب مهم ګام وباله. تفصیل وروسته. د کندز په مرکز او قلایزل ولسوالیو کې د شپېتو څاګانو د کیندلو چارې پیل سوې. باختر دولتي اژانس راپور ورکړی چې دغه څاګانې د 2,000 امریکایي ډالرو په لګښت د او سي ایچ آر په نوم موسسې لخوا کیندل کېږي، چې له بشپړېدو سره به یې زرګونو کورنیو ته د تشاک پاکې اوبه برابرې سي. بلخوا محلي رسنیو راپور ورکړی چې د کندز په امام صاحب او علي آباد ولسوالیو کې د دوو ترافیکي پیښو په نتیجه کې 2 تنه مړه او 15 نور ټپیان سوي دي. ملګری ملتونه وایي چې ایران تیر 2021 د کلش تر لږه 280 تنه اعدام کړي دي. دا خبره د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر جاوید رحمان په یوه نوي راپور کې کړې ده. په دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې سوی، نوموړي ویلي چې د مخدره موادو د قوانینو په تړاو اعدامونه په دې وروستیو کې په ایران کې زیات سوي دي. هغه ویلي چې په اعدام سوو کسانو کې لږ تر لږه 10 ښځې شامل دي او 3 تنه هغه ماشومان وو چې د جرم د ترسره کولو پر وخت 13 کلنۍ ته نو رسیدلی. سپین ماڼۍ وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره پر ټلیفون خبرې وکړي. دواړه مشران داسې مهال خبرې کوي چې متحده ایالاتونو پر چین فشار راوستلی څو پر اوکراین د روسیې د یرغل د ملاتړ لپاره له مسکو سره مرسته ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون پنجشنبه یوه کنفرانس ته وویل ولسمشر جو بایدن به ولسمشر شی جینګ پینګ ته دا خبره واضح کړي چې چین به تر د هر هغه اقدام چې د روسیې د یرغل د ملاتړ لپاره یې کوي مسؤول وي، او دوی به ورته د زیان رسولو په برخه کې د بندیزونو په لګولو کې تفاوت پاتې نسی. خبرونه مو آزادی راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل هم اورئ چې ځینو سازمانونو دغه راز طالبانو په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د تمدید هرکلی وکړ. دا هم اورئ چې د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره وایي چې په افغانستان کې اوس مهال 96% کورنۍ محدود خواړه مومي. په بل راپور کې اوري چې په افغانستان کې د مطبوع کارونه ټاکنې سوي دي. په نړیوالو راپورونو کې راځي چې د اوکراین پر مسله باندې یو بیا پرمختګونه راغلي دي چې روسي ځواکونو د اوکراین پر بل ښار په دې وروستیو کې حمله کړې ده. د خبرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خبریږي چې د غاښونو پر ستونزو په دې پروګرام کې خبرې سوي دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
12 بجې او 4 دقیقې کیدونکې دی. ازادي رادیو ته غوښیست. طالبانو نن جمعه د امنیت شورا د هغه پریکړې لیک هرکلی وکړ چې له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د فرانسې خبري اژانس ته ویلي موږ د یوناما د ماموریت تمدید کېدل یو مثبت ګام بولو او له دوی هیله کوو چې په افغانستان کې د بشري بحران او نورو ستونزو د حل لپاره خپل کارونه په اغېزناک ډول ترسره کړي. طالبانو د کلی داسې محل کړی چې لا یې هم حکومت د نړۍ د یوه هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر یان مکاري هم د امنیت شورا لخوا د یوناما د ماموریت د تمدید هرکلی وکړ. مکاري په ټویټر کې پرون لیکلي امنیت شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کار د دوام اهمیت ته په پام پرون یو مهم ګام واخیست. د ده په وینا دا ګام داسې وخت اخیستل سوی چې افغانستان د خپل تاریخ په اوږدو کې له یوې مهمې شیبې څخه د تیرېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په افغانستان کې په داسې حال کې خپل ماموریت تمدید کړ چې دا ځل افغانستان د طالبانو تر ولکې لاندې دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د دې شورا د 14 غړو په رایو سره تصویب سو. یوازې روسیې سپینه یا ممتنې رایه ورکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 دایمي او غیر دایمي غړي لري. د پریکړه لیک له تصویبېدو وروسته په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازي مونه جول وویل دا پریکړه یو څرګند پیغام لیږي چې دا شورا په داسې حال کې چې افغانان له بېساري ننګونو او نه مطمئن حالت سره مخامخ دي د افغانستان د خلکو د ملاتړ د دوام لپاره د ملګرو ملتونو تر شا ولاړه ده. یونما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت دی چې یو سیاسي ماموریت ګڼل کېږي چې د تلپاتې سولې او پرمختګ د بنسټونو په ایښودو کې د افغانستان له دولت او ملت سره د مرستې لپاره تاسیس شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښیست. د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره یوسف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې اوس مهال شپږ نوي سلنه کورنۍ محدودو خوړو ته لاسرسی لري. دغه ادارې په خپل یو تازه راپور کې اندېښنه ښوولې چې د بېوزلۍ د کړکېچ له امله ګڼ ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د روسکان اوسیدونکو ماجبین د هغو مېرمنو له ډلې ده چې په دې وروستیو کې د کورنۍ اقتصادي وضعیت سخت خراب دی. دا د خپلې بېوزلۍ د سخت ژوند کیسه کوي او وایي لومړنۍ خوراکي موادو ته اړتیا لري. پینځه دیرش کلنه مریم د کندهار ولایت اوسیدونکې ده چې په خوارځواکۍ اخته د خپل یو کلن ماشوم کیسه کوي. مریم د وو ماشومانو مور ده. وایي د بېوزلۍ له امله یې د یو ماشوم خوارځواکه سوی او اوس یې د روغتون د خوارځواکۍ د درملنې په یوه څانګه کې بستري کړی دی. دا خزی داسې مهال د بد اقتصادي وضعیت خبرې کوي چې تازه د ماشومانو د ساتنې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن په خپل یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې دا مهال شاوخوا شپږ نوي سلنه کورنۍ کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او یا داسې خواړه خوري چې نه یې غواړي. دغه ادارې په دې راپور کې دا هم ویلي چې د دوی د سروې له مخې د 250 سلنه منځني عمر لرونکو افغانانو ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. دې ادارې ټینګار کړی چې افغانستان بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري او په خبره نه باید د اوکراین د جګړې په ترڅ کې د نړیوالو له پامه ولویږي. د دې نړیوالې ادارې په خبر پاڼه کې د کمپاینونو د برخې مشر اتینیا ریبن په حواله ویل شوی چې نړیواله ټولنه د افغانستان د اقتصاد د بیا رغولو لپاره د مالی شتمنیو څنګه کول لپاره په عاجل ډول د حل لار عمومي او خبرداري ورکړ چې دغه اقدامات بشري ناورین لا پسې خرابوي. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو اروپایي اتحادیه نړیوالې ټولنې په ګډون ډیرایو نړیوالو ادارو او بنسټونو افغانستان کې د ورته اقتصادي حالت او بیړنۍ مرستو ته د اړتیا راپورونه ورکړي دي. بلخو د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فلیپیو ګراندي افغانستان ته د څلور ورځني سفر په پای کې پرون پنځشنبه له کابل څخه په خبرو کې د افغانستان له خلکو سره په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې بشري ناورین مخ په زیاتېدو دی د دوامدار نړیوال ملاتړ غوښتنه وکړه. د یادونې وړ ده چې د تیر میلادي کال د اګست له 15 مې لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شول د نړیوالو مرستو بندېدو او د امریکا له لوري د شتمنیو له کنګلېدو وروسته د دغه هیواد اقتصادي وضعیت بد شو چې د بشري ناورین لامل وګرځېده.
عمر دل چې د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې اوس مهال شپږ نوي سلنه کورنۍ محدود خوړه لري چې د بېوزلۍ له کبله د خلکو ستونزې په دې وروستیو کې زیاتې سوې دي. د ادارې په خبره چې تر ډیره ماشومان خو ستونزې ګالي چې له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د یو شمېر رسنیو مسؤلان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا رسنیو ته د نوې پالیسۍ پر اساس یې یواري د نوي لمریز کال د پسرلي په مناسبت خپلې خپرونې چمتو کړې دي، خو دوی وایي چې په دې خپرونو کې هم ځینې محدودیتونه سته. نور په دې راپور کې
د نوروز یا د نوی کال منزل چې په جګړه ځپلي افغانستان کې به یو ورځ دغه هیواد اوسیدونکو ته خوښي ورکوله، کاری چې سږ کال د تیرو کلونو په شان ونن منزل شي. رسنیو چې له نوروز څو ورځې مخکې به نوروزی خبرونو لپاره تیاری نیو، یو شمیر وای چې سکل به د نوروز په مناسبت کومه ځانګړي خبرونه ونه لري. د لمر ټلویزیون او راکوزیا رادیو د نشراتو مسؤل رضوان لرمل وای سکل دوی د طالبانو حکومت لخوا رسنیو ته د نوی پالیسۍ پر بنسټ یوازې د 1401 لمریز کال د پسرلی په مناسبت خپلې خبرونې چمتو کړې دي، خو نوموړی وای په دې خبرونو کې هم یو شمیر محدودیتونه شته.
پالیسی چه تاکلی در رسنوی لپاره د نوی کال لپاره یا هم د ځانګړو خپرونو لپاره موږ په خپرونو کې عملي کړي دي، یعنی په دې معنا چې د پسرلي ځانګړي خپرونې شته، هم راډیویي هم ټلویزیوني، خو پرته له موسیقي به وي، پرته له ښځینهوو تمثیل کوونکو نه به وي، او پرته له هغو ځانګړو برخو نه به وي چې دغه پالیسی سره سر نه خوري.
په کابل کې د وی سی میز رادیو ویان د چینه غوړې نومې واخیستل شي. ازادي رادیو ته ویل طالبانو دوی ته ویلي چې باید ډیری خبرونې خوونی زیوي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد وای که څه هم په دې اړه تر اوسه څرګند څه نه دی ویل شوي، خو د نوروز منزل د دوی په خبره له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دی.
نوروز باره کې تر اوسه موږ هیڅ تصمیم نه دی نیولی، البته د اسلام د احکامو له مخې نوروز تجلیلول په رسمي بڼه باندې موږ نه کوو، ځکه هغه د اسلامي نصوص سره په تضاد کې واقع کیږي. علما کرام په مساجدو کې لارښوونې کړې دي او خلک یې تشویق کړي دي چې هغه څه چې اسلامي فرهنګ نه ده او اسلامي اجازه نه لري هغو شیانو سره ټول خلک محتاط اوسېږي. خو غوښتنه مو له ټول هېوادوالو څخه دا ده چې کوم شیان چې اسلام خو لارښوونه کوي هغه په پام کې ونیسي.
هر کال د افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې نوروز د کال د لومړۍ ورځې په توګه لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو فرهنګي سازمان یا یونسکو هم په خپل جنتري کې نوروز د نړیوال میراث په توګه ثبت کړی.
جوان
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غوړیاسې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د محل په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 12 دقیقې دي. طالبانو ژمنه کړې چې بل اونۍ به د نجونو شوونځي پرانیزي، خو د طالبانو د غژمنې ته لا هم ګڼ کسان د شک په سترګه ګوري. دا هم په دې اړه تفصیل.
د طالبانو حکومت به راتلونکي اونۍ چې د سړو سیمو تعلیمي کال پیلېږي، نجونو ته هم اجازه ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي. د نجونو د زده کړو په اړه له څو میاشتې نامعلوم حالت او شکونو وروسته د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت یو چارواکي پرون پنجشنبه رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ښوونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانستل شي. د پوهنې وزارت ویندوی عزیز احمد ریان ویلي چې نجونې به له هلوکانو په جلا ښوونځیو کې درس وایي او ښځینه ښوونکي به درس ورکوي. د پاینې حال کې ویلي چې په ځینو کلیوالي سیمو کې چې د شزینه شونکو شمیر کم دی، هلته به زړو نارینه شونکو ته اجازه وي چې نجونو ته زده کړې ورکړي. ریان تاکید وکاوه چې سږ کال به هیڅ شونځای بند پاتې نشي او که کوم شونځای بندو د پرانستلو مسؤلیت به د پوهنې د وزارت په غاړه وي. له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې په غوښتنو کې یو دا و چې نجونې پرېږدي چې په شونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. طالبانو د تیر میلادي کال د اگست په 15 د واکل تر لاسه کولو وروسته له څو ولایتونو پرته په نور افغانستان کې نجونې یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړو ته پرېښودې. دوی د خپل واک په تیره دوره، یعنی له 1969 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې نجونې پرې نه شوې چې ښوونځیو ته لاړ شي.
د اوکراین د لفیف پر شر د روسیې د ځواکونو لخوا د توغندیو تازه برید سوی د بل لوري ته جاپان او استرالیا پر روسیې تازه بندیزونه لګه ولیدي، او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د دې جګړې په تړاو د چین له ولسمشر سره خبري کوي. تفصیل له احمد شیبر څخه.
د لفیف شار شاروال اندری صدوفی وی چې څو توغندینن څهار د هوایي ډګر د ودانې د ساتنې او رغاونې په برخه کې ولکېدل چې لوخړی پورته کړی. تر دې مخکې د اوکراین د کورنیو چارو د وزارت سلاکار انتون هراشچنکو ویلي وو چې په لفیف کې نن څو چاودنې شوې دي. هراشچنکو په تلګرام کې لیکلي دي چې دا چاودنې د سهار د شپږنیمې بجې خواته وشوې او د هوایي ډګر مسؤلین به له پلټنو وروسته د دې برید په اړه راپور خپور کړي. دا شر د اوکران په لوی دیس کې دی. د فبروري له څلورشته مې راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، د اوکراین لویدیځ لوری تر ډېره آرامو او جګړې د اوکراین په ختیځ او منځنۍ برخو کې تودې دي. د اوکراین په ارتباط نن بل تحول دا دی چې جاپان اعلان وکړ چې پر نهو روسي بنسټونو او د دفاعي چارواکو په ګډون پر 15 روسانو بندیزونه لګوي. له دې سره به د اوکراین د جګړې په تړاو د جاپان له لوري تر دې دمه په انفرادي ډول د هغو روسان شمیر شپږ اویاو ته ورسېږي چې بندیز پرې لګېدلی دی. د جاپان د مالی وزارت په وینا د هغو روسي بنسټونو شمیر هم 1200 ته رسېدلی چې توکیو بندیز پرې لګولی دی. آسترالیا بیا پر دو روسی بلیونرانو د قانون د صنعت په ارتباط بندیز لګولی دی. له دې سره د آسترالیا له لوري د روسیې پر یو څلوېښتمنو بندیزونه ولګول شول. د آسترالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پاین وویل چې آسترالیا له خپلو نړیوالو شریکانو سره له نږدې همکاري کوي چې نور بندیزونه هم پر روسیې ولګوي. بلې خواته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې ولسمشر جو بایدن به د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره خبرې وکړي او دا به ورته ووایي چې مسؤلیت به یې خپل وي که چېرته د اوکراین په جګړه کې د روسیې ملاتړ کوي. دا دواړه ولسمشران به نن د کابل په وخت د مازدیګر په 5:30 بجې خبرې وکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. تاسی ازادی رادیو ته غوږیستی خبرونی هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلیږي. د افغانستان د خبریالانو او رسنیو بنسټونو فدراسیون په یو تازه سروې کې موندلې چې په افغان رسنیو کې له نشر مخکې په خپله د دوی لخوا سانسور په دې وروستیو کې زیات سوی دی. په دې ټول پوښتنې کې له 2000 خبریالانو سره مرکې سوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون په یو ټول پښتنه کې چې په 40 ولایتونو کې له 2000 خبریالانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی راغلی چې په 40 کې یو ویا خبریالانو ویلي ادارې مطالب له خبرولو مخکې سانسوروي. د دغه 2000 خبریالانو لمنځ یوازې 15% کې له خبرولو وړاندې په خپل د دوی لخوا د سانسور موضوع رد کړي. په دې ټول پښتنه کې 95% کې خبریالانو دا کار د رسنیو د تړل کېدو یو عمده لامل یاد کړي. د دې ټول پښتنې موندنې ښیي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له 623 افغان رسنیو له ډلې 313 بند دي او له 2500 ډېر خبریالان بې دندو شوي دي. د افغانستان د رسنیو د فدراسیون یو غړي علي اکبر اصغر زاده د پنځشنبه په ورځ د خبريال د ورځې په مناسبت په یو خبري کانفرنس کې ویل
132 شندوريزي رسنۍ، 239 غږیزي رسنۍ، 114 چاپي رسنۍ او دغه شان 400 آنلاین رسنۍ د طالبانو په لاس د پخواني حکومت له سقوط وړاندې فعال وي. خو له سقوط وروسته اوس مهال یوازې 1 انزوريزي، 118 غږیزي، 40 چاپي او 340 آنلاین رسنۍ فعال پاتې شوې دي.
د دغه ټول پښتنې پر بنسټ پر رسنیو کې د ښځو حضور هم ډیر کم شوه. د دغه شمیرو لمخې د رسنیو له 190 خزینه کارکونکو لډلې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته اوس یوازې 230 خزې په ټول افغانستان کې پر رسنیو کې کار کوي. د خبریالانو ډیرې اندېښنې هم اوس مهال ځاني نه خوندیتوب، مالی او اقتصادي ستونزې او د کاري خوندیتوب نشتون بلل شوی. افغان خبریال شرف الدین کاکړ:
د خبریالانو پر وړاندې ستونزې لا هم پر خپل حال پاتې دي. تر اوسه اسلامي امارات د ژورنالیستانو د ستونزو حل ته کوم خاص توجه نه ده کړې. معلومات ته لاسرسی لا هم لکه څنګه چې د اړتیا ده او یا د ژورنالیستانو غوښتنه ده هغه ډول لاسرسی نه ورته لرو.
ازادي راډیو هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر واخلي. خو ویندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو پورې څه ونه ویل.
ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل راډیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې
دا وی موږ مسلین راغلی ډرامې سبتو هغه چې وکړه چې وا او لا لا پرېژ دی دا پرېژ دی دا هغه دی مسخره بازان دی.
نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره یو ځای ونمانځي.
جو قصیدہ گل گلزار
ازادي رادیو ته غوښیاست د خبرونه په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبريږي چې د غاښونو پر سونزو پکې متخصص ډاکټران ساسو پښتني ځوابي پر روانو لسو دقیقو کې د اجمل ان ملتیا وکړي ورسته د خبرونو لړندې سره بیا ستاسو خدمت ترازم
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه اجمل اند مو د خبرونه د برخې ته مو هرکلی کوم د افغانستان د خبرونکو یا نشرانو ټولنه وای پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلی واکمنې دوه راهیسی په دې هیواد کې د کتابونو د چاپ او خبرولو په کاروبار کې نوی پسلوکي کم والی راغلی. د افغانستان د بیلابیلو چاپخونو چارواکي هم وای کارونه ولاړ دی او د مطبوع زیات شمیر کارکونکي په کورونو ناستي. په ورته وخت کې د کتابونو یو شمیر پلورونکي وای په ورستوی کې د کتابونو د مطالعې فرهنګ پکې شل دی.
په کابل کې د یوې چاپخونې چالان ماشینونه چې اوس خای یوازې د خرابېدو لویرې په میاشت کې یو ځل چالان شي. خو د چاپ همدا ماشینونه مخکې د ورځې په ساتونو ساتونو چلیدل. اوس یې مسؤلین وایي د چاپ کارونو د نه موجودیت له امله ډېرې مطبعې بندې شوې دي. د افغانستان د چاپخونو د ټولنې مرستیال شاکر صمیمي ازادي راډیو ته وویل دیوای که څه هم د تیر حکومت پر مهال هم چاپخونی د کارونو لنه موجودیت سره مخ وي ځکه پخوانی چارواکو په کابل او ولایتونو کې د یو سل پنځوس چاپخونو له موجودیت سره سره په بهرنیو ملکونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو کې چاپچارې ترسره کولې. د چاپخونو مسؤلین په داسې حال کې د چاپ د کارونو د ودرېدو له امله شکایت کوي چې د کتاب پلورونکو په خبره په افغانستان کې په دې وروستیو کې د کتاب لوستنې فرهنګ هم زیانمن شوی. فیصل په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. دیوای که څه هم مطالعې خوښیږي خوس د پیسو د نل رلو لامل نش کولای کتابونه واخلي. دی وای مخکې به لک تر لګه د میاشتې څلور پنځه بیلا بیل کتابونه پیرل او لوستل.
کتابونه سره ډېر علاقه درلودل او په ونای کې یو اور دوا کتابه لوستل. خو کله چې طالبان غلی مونږ هغه علاقه چې په خوانی کې لرو اوس په کتاب کې نه لرو د لپاره چې مونږ کوم امید په آینده کې نه لرو د لپاره مونږ کتاب اوس نه لولو.
فیصل فکر کوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ سره افغانستان شاتګ وکړو او دی باور نه لري چې هڅې به پایله ورکړي. د بیکاری زیاتېدل او اقتصادي ستونزې بل لامل دی چې د کتاب لوستنې په فرهنګي منفي اغیز کړي. د کابل اوسیدونکو فقیر محمد له دولسم ټولګي فارغ شوه خو د لوړو زده کړو لپاره یې ځکه تابع نشته چې کاروبار نشته او اړ دی د خپل کورنۍ لپاره ورځ مزدوري وکړي.
زه د مطالعې زیات شوقي وم خو اوس د کتابونو لوستلو وخت نه لرم ځکه سهار وختي د کار په لټه له کوره وزم او ماښام ستړی ستومانه کور ته راستنېږم. نو د کتاب لوستنې لپاره هیڅ وخت او شیما نشته.
د کابل کتاب پلورونکي هم د کاروبار لنشتوالي سره ټکوي. د دې خار په جوشیر سیمه کې لګ تر لګه یو سل سلويخت کتاب پلورنځي شته. په دې سیمه کې د کتاب پلورونکو د ټولنې مسول اکبر عظیمی وایي لا د کتابونو د لوست فرهنګ سم نو غوړېدلی چې په هیواد کې سیاسي بدلون رامنځته شو او دې کم غوړېدلی فرهنګ سخت زیان ولید.
اوس چې د افغان حکومت واکې د طالبانو په لاس کې ده باید په دې اړه ځانګړې پریکړه وکړي او دې مسایلو ته پام راواړوي. دوی تر اوسه دې اړخ ته هیڅ پام نه دی کړی او همدا لامل دی چې نوی په سلو کې د کتاب چاپونې او خپرولو کاروبار خراب او په ټپه درېدلی دی.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبرندوی ټولنو رئیس سید احمد سعید وایي د خبرندوی ټولنو کاروبار د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دی او له دې حالته د وتلو کومه لار هم نشته. دی وایي په افغانستان کې تر 200 خبرندوی ټولنو او 1500 کتاب پلورونکو فعالیت کاوه خو اوس مهال په سلو کې شلو یې خپل کاروبار بدل کړي او له لس تر 15 سلنې هیواد پریښی. دیوای د تیر جمهوری نظام پر مهال په دې هیواد کې بیلابیلو اکاډمیکو بنسټونو او دولتي او خصوصي پوهنتونونو فعالیت کوي چې د د کتاب لوستنې په برخه کې مثبت اغیز کړیو، خو اوس مهال د دغه بنسټونو فعالیتونه کم شوي او د کتاب د پلور په بازار هم منفي اغیز کړی. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو ویاندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو څه موده وړاندې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی ازادي راډیو ته ویلي وو چې حکومت د مطبوع د بیا فعالیت او د لوست فرهنګ لپاره هڅه کوي.
ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل راډیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وی مونږ مو مسلین راغلی ډرامې سپتو، هغه چې وکړه چې واو وای لا لا پرېږ دی، دا پرېږ دی، دا هغه دی مسخره بازان دی.
نوروز او نوی کال له ازادي راډیو سره یو ځای ونمانځي.
او سمدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، احمد شیبر ورته کتنه کوي.
واشنگتن اگزامینر رسپانه د امریکا د دفاع وزارت په وینا لیکي چې په تیرو څه باندې و میاشتو کې امریکایي سرتیرو په افغانستان کې داعش خراسان څنګه نه ده په نقشه کړی. رسپانه په دې اړه په خبرې کړې مقاله کې په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزي قمانداني د قمندان جنرال کینت فرانک مکنزي هغه خبرې راخیستې دي چې د سیشن بی پورزې د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وکړې او اندېښنه یې څرګنده کړه. که چیرته د تروریزم ضد دوامدار فشار نه وي، ممکن تروریستان دا وړتیا پیدا کړي چې پر لویدیځ تروریستي بریدونه ترسره کړي. جنرال مکنزي دا خبره هم وکړه چې دوی طالبانو ته ګوري چې د داعش خراسان پر ضد څه کوي، څه کولی شي او څه نشي کولی. واشنگتن اگزامینر د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکي په وینا لیکي چې داعش خراسان په افغانستان کې د 3000 او 5000 ترمنځ جنگیالي لري. همدې ورځپاڼه په یوې بلې مقالې کې اندېښنه څرګنده کړې ده چې د نړۍ پام اوکراین ته اوښتی دی او په افغانستان کې دننه د ډیموکراسي فعالان هیر شوي دي. ورځپاڼه لیکي له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت نږدې 8000 داسې غوښتنلیکونه په افغانستان کې له پامه غورځولي دي چې دا کسان له تیرو اوو میاشتو راهیسې انتظار دي او د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکوي چې 15000 درخواستونه تر اوسه سیستم ته داخل شوي دي. د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، شاوخوا 6000 افغانان د امریکا متحده ایالاتونو ته انتقال شوي دي. بل امریکایي ورځپاڼه وال ستریټ جرنال د دغو افغانانو په اړه لیکي چې د چهارشنبه پورس د امریکا د متحده ایالاتونو د کورونی امنیت وزارت موافقه وکړه چې د دغو کډوالو لوی برخې ته چې په تیرو و میاشتو کې دایمي اقامت نه درلود د 13 میاشتې اقامت امکانات برابر کړي چې له دې سره به د کار اجازه هم ترلاسه کړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي شاوخوا 2000 افغانان چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې متحده ایالاتونو ته تللي وو او په امریکا کې ژوند کاوه، هغوی ته هم موقتی ویزې ورکړل شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې دا ویزې د کانګرس د 1990 کال د پریکړې پر بنسټ ورکړل شوې دي چې د کورنی امنیت وزارت ته دا واک ورکوي چې د خلکو د ژوند د حفاظت لپاره په امریکا کې د کار او استوګنې موقتی اجازه ورکړي او د دې پروګرام له مخې د وزارت یو شمېر اوکراینیانو ته هم ورته امکانات برابر کړی دي.
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
ورته ولات خمه اړیکه نیولې دا د تذکیرو په اړه کې یو پوښتنه لرم. د تذکیرو په اړه کې موږ مشکل لري، د ورداګو د میدان خلک د تذکیرو باندې ډېر مشکل باندې دي. حتی په خارج کې تذکیرې ټولې د اتیا کاله یا نوي کاله د ورداګو په نامه باندې دي، اوس یې ټولې د میدان په نامه کړي، میدان ورداګي کړي دي. دغه تذکیرو د رئیس الوزرا نه خواهش کو چې دغه مشکلات ته رسیدګي وکړو، دغه مشکلات حل کړو. دلته اوس موږ په خارج کې حتی چې د موږ تذکیرې هلته پاسپورټونه او تذکیرې د ورداګو په نامه دي، ورداګ ولایت په نامه، او ورداګ ډېر نفوس لري، د موږ تذکیرو مشکل بېخي داسې حل سره کېدلی. حتی په خارج کې موږ پاسپورټونه را شاته کوي، د تذکیرې د میدان ورداګو په نامه شوې ده او پاسپورټ د ورداګو په نامه. په دې باندې موږ ډېر د مشکل ته مخامخ یو. د اسلامي امارات ورکړو چارواکو نه دا هیله کوو چې دغه مشکل ته رسیدګي وکړو او دغه مشکل حل کړو. ازادۍ راډیو نه خواهش کوي چې زموږ پیغام خپور کړو. سلام.
بعد هله د هلمند ولایت د ټول مشرانو ته چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د نوزاد د بازار ته ترځي شپې چې دا غټل تر جوړ کی او د فرهاد بابا راته جوړ کی بند او تاسو د ریډیو ته
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شو وسام دومره په نورو خبرونو کې اسماله همکارانو سره وسی